تانو ستړي مشه یجملن مو د ازادي د چپو د دیونه په پروګرام کې هر کله کوم افغانستان او ایران دوه خوا په خوا ګوندې هیوادونه وبه د غیر قانوني کډوالو تګ راتګ په ځینو ځایونو کې د سرحدي کرخونه څرګندتیا او قاچاق ډیر کله د دې دواړو هیوادونو ترمنځ ناندریزي موضوع ګانی وي، خو داسې کم پیښ شوي دي چې د ایران او افغانستان پر پولو دي د یو بل سرحدي ساتونکو پر یو بل ډزې کړې وي. بیګا همداسې خبرونه خپاره شول. په نیمروز کې د افغانستان او ایران پر پوله د طالبانو او ایرانی پولیساتو ترمنځ د جګړې خبرونه. په دې موضوع باندې به په دې خپرونه کې بحث کوو چې د ایران تعلق او اړیکې له افغانستان سره اوس د طالبانو له حکومت سره څنګه دي او مخکې څنګه وي. په بیګانۍ پیښه به همغږیږو چې ولې رامنځته شوه او د تاسوستازولي کوي. خپرونې ته مو میلمانه رابللی دي د سیاسي او نظامي چارو شنونکې احمد خان اندړ، د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور او د افغانستان د ملي مشارکت ګوند مشر نجیب الله کابلی. همدارنګه مو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ته چې د افغانستان کې د طالبانو د حکومت رسمي ویان هم دی بلنه ورکړې او د خپرونې په یوه برخه کې هیله لرو چې هغه هم راسره یو ځای شي. خو له هغې مخکې راځئ چې لومړی زه خپل همکار ته ورشم. زما همکار مصطفی صدیقی راسره په سټوډیو کې دی. له ده به په دې موضوع د پایل په خاطر باندې په دوه مسلو باندې وپوښتم. صدیقی صاحب، اول خو مننه دا راته ووایه چې تر اوسه پورې د دغې بیګانۍ پیښې په اړه چې په نیمروز کې شوې او ویل کېږي چې د افغانستان او ایران پر پوله باندې جګړه شوې ده د دواړو لورو د پولیساتو ترمنځ، موږ څومره معلومات لرو؟
اولین درگیری مسلحانه جدی بود انصیب بین نیروهای طالبان و محافظان سرحدی ایرانی پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان که خبرساز شد. درگیری در ساحه مرزی ولایت نیمروز ناوقت روز چهارشنبه اتفاق افتاد و چند ساعت بعد گفته شد که به پایان رسید. اولین بار رسانه‌های افغانستان با نشر کلیپ‌های تصویری از رویداد خبر دادند و بعد رسانه‌های ایرانی خبر را نشر کردند. سخنان متناقض در مورد درگیری گفته شد. مثلا برخی از رسانه‌ها از سقوط چند پسته سرحدی ایران به دست طالبان خبر دادن، اما بعد خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارش درگیری ها را تایید کرد، ولی خبر سقوط چند پسته مرزی ایران را تکذیب کرد. آماج نیوز مثلا گزارش کرد که با توجه به درگیری های سنگین در ولسوالی کنگ در ولایت نیمروز، طالبان از ساکنان محلی خواستند که از خانه های خود را ترک کنند. خبرگزاری تسنیم هم توضیحات داد در مورد رویدادها و گفت که بعد از ظهر روز چهارشنبه در منطقه شغال حالک در نزدیکی ولایت نیمروز بر سر یک سوء تفاهم مرزی درگیری میان نیروهای مرزبانی ایران و طالبان رخ داد. سخنگویان طالبان هم رویداد را تایید کردند. مثلا ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دیروز به رادیو آزادی بیان که در مورد علت درگیری چیز بگویه چنین گفت:
مشکل سرحدی واقع شده بود و برای حلش اقدامات جدی صورت گرفته. ما نمیگذاریم این مسئله بزرگ شد و خدای نخواسته مشکلی به میان بیاد که بین دو کشور تنش را ایجاد بکنه. مشکلات محل و سطح محافظین سرحد تبان که وقت میه، ولی ما در صدد کنترل وضعیت هستیم. انشاءالله همه چیز کنترل میشه و جلوی رویداد گرفته میشه.
سعید خطیبزاده از سخنگوی وزارت خارجه ایران درگیری مرزی را و اختلاف مرزی بین به گفته او مرزنشینان مرتبط دانست و افزود که موجب تیراندازی در حوزه مرز سیستان شد و گفت که با هماهنگی مرزبانان دو طرف موضوع مدیریت شد و پایان یافت.
مننه سیده که سب ما خیلی دینه چیز خپلو نورو میلمانو تا ورشم قوارم لتاسونه یو سلبیا یو بلا پختنه وکمه واقع دادی چی تاسو ریپورتونه چاری لحقی مخی موام چارل چی طالبان لواقت نو رسیدلی لحقی وروست چی طالبان واقت رسیدلی دی خپلا دی طالبانو او دی ایران روابط چدولو؟
اندکه بعد از اینکه طالبان کنترل کابل را در ماه آگست به دست گرفتن انصب شاهد بودیم که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور جدید ایران خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را شکست عنوان کرد و گفت که حال زمینه برقراری صلح دائمی به گفته او در افغانستان فراهم شده. بعد در ماه اکتبر شاهد نشست تهران در مورد افغانستان بودیم که همسایه های افغانستان و روسیه در او اشتراک کردند، اما جای نماینده های طالبان در اون نشست خالی بود. اشتراک کنندگان در کنار دیگر موضوعات گفتند که در افغانستان باید یک حکومت فراگیر و همشمول به میان بیاید. این در حال است که طالبان بارها گفتند که حکومتشان فراگیر است. جمهوری اسلامی ایران به تازگی حسن کاظمی قمی را به عنوان نماینده ارشد دولت ابراهیم رئیسی در یک ماموریت ویژه به افغانستان فرستاد تا در دیدارای متعددش با سران طالبان راه‌های همکاری و دوری از تنش را بررسی کنند. مقامات ایران و همچنان طالبان در طول سفر آقای کاظمی قمی و هیئت امرایش و حتی پس از او تأکید کرده بودند که توافقهای خوب بین طرفین حاصل شده، اما هنوز هیچ کشور به شمول ایران حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و ایران بیشتر گفته میشه که نگران مرزهای شرقیش است، عمدتاً به دلیل آنچه که قاچاق مواد مخدر و همچنان تهدید جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان خوانده میشه. مشکل آب، فرار مردم از افغانستان به ایران هم از نگرانی های دیگر ایران پنداشته میشه.
دیر سیتا مننه دوستان از ما همکار مصطفی صدیقی و چی دی ایران او افغانستان پزنگلی توگه پا افغانستان که دی طالبان و دی حکومت دی روابط و هم درنگا دی تیر شپی دی پیخ پاره بندی معلومات را سر شریک کرل. ز خپلو میلمانو تورزم احمد خان اندر تاسو را سر وصلی ستری مشی هر کلی در تویو او همدارنګا صدیق منصور د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر د سولې او فعال ول وګدې مودیر ای سي دمر سره ده دواړه خراغلې ورسته به نور ملمنو ته ورسو. خغل منصور د افغانستان روابط د تاسو فکر باندې ل ایران سره په تیرو کې ل څل وړو شوړو ډاکو.
بسم الله الرحمن الرحیم. خاغلی ان تاسی ټولو درنو او معزز او میلمنو همکارانو اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. لبد مرکز موږ گاونډی هیواد ایران چې د شیعه مذهبي فلسفې په اساس شته دولت رامنځته شوی، د دې اخوندي دولت ایجاد او یا شروع نه تر اوسه له افغانستان سره چندان ښې اړیکې نوې او نشته. ټولې اړیکې چې دوی هڅه کړې وې ساتي د افغانستان له دولتونو او یا ملت سره، هغه د هغوی د خپلو ملي شخصي او دینی مذهبي افکارو د ګټو په اساس بنا دي او هېڅکله یې د متقابل احترام پر اساس چې د انساني او قوت د اسلامي او قوت او ورورګلوي او یا هم د گاونډیتوب اساس تشکیلوي په دې بنا نه بنا شوی او نه هم تر اوسه دوی دغه اخلاق.
خغل منصور دا راته وایي چې ګوره د طالبانو سره د ایران پاړیکو باندې که متمرکز وغږیږو، لکه اوس چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت دی په تیرو څو میاشتو کې چې موږ ګورو خو ظاهرا د دواړو لورو روابط دومره بد نه ښکارېدل چې سره د جګړې ته ووځي.
موږ او تاسې که د ایران د ډیپلوماټانو هغه رسمي ژبه په نظر کې وساتو هغه چې په رسنیو کې راځي، هغه چې کله افغانستان ته دوی سفر راکوي او یا افغان پلاوې ورځي، هغه ډېره نرمه او غوړه ډیپلوماټیکه ژبه وي، خو تر شای د ایران خپل ګټې خوندي وي، نه د افغانستان ګټو ته احترام. مګر په وروستیو کې موږ او تاسو د ایران د یو ارشد ډیپلومات چې د افغانستان او سیمې په اړه د ایران د بهرنیو چارو وزارت تر چارواکی دی، د هغوی یوه پټه یا ښکاره ناسته چې د خپلو چارواکو سره یې درلوده، موږ او تاسو واورېده چې هغوی د طالبانو د اسلامي امارت د راتک په اړه ډیر منفی نظریات درلودل، او اسلامي خلافت یا داعش خراسان څنګه او د طالبانو په حضور یې بحث درلود، او دا یې ویل چې دواړه زموږ دښمنان دي، موږ د کوم دښمن سره باید څنګ په څنګ لاړ شو تر څو هغه بل ور باندې ووهو. دا یې ویل چې آیا موږ د طالبانو سره مخامخ جګړه کوي شو، موږ د دښمن لمن زوړلی شو؟ نه، دا نشو کولی. نو ښه دا ده چې یو دښمن په لاس کې ونیسو او هغه بل ور باندې ووهو. دغه ویډیو یې راووته او ټولې دنیا ولیده. په دې کې بیا دا مثال هم ورکړو چې مونږ اورو چې په دوزخ کې یو ډول لړمان او ماران وي چې یو بل خوري، نو راځئ چې دا ماران او لړمان یو بل سره وخورو او موږ یې له سره خلاص کړو.
مننه منصور صاحب، بیرته زه درته راځم. مننه، زه درته بیرته راځم. د په افغانستان کې د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال او همدارنګه د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد را سره دی. مجاهد صاحب، ستړی مشي، دا چې تاسو وخت کم دی، له تاسو زه خپلې پوښتنې زر زر کوم، بیا تاسو سره خدای پماني کوو، زه به بیرته میلمانو ته راځم. دستي دې په خاطر چې تاسو خبر کړم، ما سره میلمانه دي صدیق منصور، د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر، او احمد خان اندړ، د نظامی او سیاسي شنونکی دی. همدارنګه نجیب الله کابلی را سره دی، د افغانستان د ملي مشارکت ګوند مشر دی. موږ په د تاسو د حکومت او ایران په روابطو او خصوصا دغه د تیرې شپې په پیښو، له دې نه علاوه په نورو دوه اړخیزو اړیکو باندې بحث کوو. د ما پوښتنه له تاسو دا ده چې د تیرې شپې پیښه تاسو څه ډول انګیرئ؟ ظاهرا په رسنیو کې دا له ډېرې مودې نه وروسته په سرحد باندې د ایران سره د افغانستان د پوله ساتو یو انخته ده، او ډیره توجه وراله ولید. د تاسو لیدلوري دا پیښه څنګه رامنځته شوه؟ علتونه څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، حمد و مصلیان، اما بعد، زه هم په خپل وار سره تاسو همکارانو، درنو میلمنو او ټول اوریدونکو ته د زړه له کومې خپل سلامونه وړاندې کوم. د ایران د سرحد موضوع داسې وسی هلته په سیمه کې، په نیمروز ولایت کې، په محلي سطح باندې ساتونکو ترمنځ د کوچنی برخورد رامنځته شوی چې هغه کوم څه تلفات نشته. البته یو شایع خبره شوه چې دلته جنګ شوی، جنګ ډېر لوی نه و، او ډېر زر بیا وروسته چارواکو د دواړو اړخونو هغوی اقدام وکړ، دلوګیري د پراختیا د قضیې شوې ده، اوس ستونزه نشته، دواړو خواوو تفاهم سره وکړ او هغه ساتونکو کې بېرته ستونزه حل شوې. خو یې تکرار مخنیوی لپاره هم اقدامات سوي دي، په مشرانو ته هدایت شوی چې نیمروز کې د ایراني چارواکو سره خبرې وکړي، دغې اخنم توکراسي چې داسې ستونزې په آینده کې تکرار نه شي.
مجاهد صاحب، د ایران سره مو اړیکې څنګه دي؟ ظاهرا ایران که څه هم په ځینو رسمي توګه د طالبانو د واک ته رسیدلو هرکلی کړی، خو په ځینو شخصیتونو یې اندېښنې هم ښودلې دي. د تاسو د حکومت او ایران ترمنځ اړیکې څنګه دي، او تر اوسه پورې څومره پر یو بل باور شته؟
باید تصدیق کو چې اړیکې ما الحمدلله ډېرې ښې دي، د باور وړ اړیکې سره لرو. ایران زموږ تاسې یو همسایه هېواد ده، افغانستان د خپلو همسایګانو سره خو اړیکو ته اړتیا لري، دا په ټول افغانان درکوي، موږ هم درکوو، او د تفاهم په صورت کې او د همهنګۍ په صورت کې کومه ګټه سیمه او موږ دواړه هېوادونه سره کولی شو هغه په تنش کې نه کېږي. نو د ایران اسلامي جمهوریت سره زموږ اړیکې ښې دي، پیاوړې دي، د اعتماد وړ دي، ستونزه نه پکې وینو، دغسې وړې مسایل نه باعث کېږي چې موږ
مجاهد صاحب په ایرانی رسنیو کې ونیوکه شوه ده چې د ایران رسمي نیوکه خونه ده. دوی ځینو ژورنالیستانو یا رسنیو ویلي دي چې په طالبانو کې سرحدي بې نظمۍ یا د طالبانو د ځواکونو ترمنځ یو نظم نشتوالی دا د دې سبب شوی دی چې په سرحدونو کې داسې نښتې رامنځته شي. بې نظمي د تاسو په سرحدي قواوو کې تاسو منئ؟
اصلی که موضوع دا دیده دقیقی اصوی تفاهم سوی او ایرانی کارگر را تسیمی تا را وقتی در افغانستان طرف تا نو ممکنه کارگر نوی پوسی ویزمو پا خواه را که کار شروع کرده یا ممکنه بل وجه وی و دیبانی پراتانم روان ده. خو اصلی که در برخورد تیوز در اصوی تفاهم او زمگر مسئولین چال تا پا سرحد که معذف دیده سرحد تاتن دی پار اوی هم طبعاً سکوم اقدام کرده یا غاب مگ دی کنترول لانده دی او پاس ایرانی جهت تا هم دا مسئولیت ارگرد چی دوی هم باید آسی برخورت زمینه بساید نکی او خو پوموم که دا غواره مسائل دیده باید نکی استونزا بیجاد سی او زمگ زواکون پوموم که کوشش که سی منظم سی و البته نوی دی پا طول ورخونو که نوی زواکون دی سی سرحد ساید.
ایران لا پخانی حکومت سره د اوبو په سر باندې یو څه ناندرې درلودې. همدارنګه یې د غیر قانوني کډوالو له واره وختو شکایت کوو، د قاچاق نه اندېښنې درلودې. اوس او هغه وخت یې د داعش د وسلوالو له ضرر نه اندېښنې درلودې. په دې برخو کې تاسو د ایران د اندېښنو په اړه څه وایئ چې غالبا د نوي حکومت چې د تاسو حکومت دی له دې سره هم ورته اندېښنې لري؟
موږ به وویل چې ایران سره ښې اړیکې لرو. زموږ حیاتان تللي راغلي دي، دوی حیاتان راغلي دلته، اعتماد وړ اړیکې جوړې دي او یو اطمینان موجود ده په منځ کې. د تنش لپاره هېڅ شی هم نه لرو په منځ کې، خدای مکړي دواړه هېوادونه اړیکې سره بې اعتماده سي. او د اوبو په سر هم کوم موضوع سي، دغه د لانجې په حد کې نه ده. افغانستان د مرحوم موسی شفیق په وخت کې یو تړون له ایران سره لري، افغانان هغه تړون ته ژمن دي او دغه په اصولو باندې به د اوبو کوم تړون چې سوی هغه عملي کېږي. او بله مسله دا چې په سیمه کې وچکالي راغلې ده، طبعا په افغانستان کې هم زیرمې د اوبو ناستې دي، د په ایران هم اثر کړی. خو دا د دې وجه نه شي کېدی چې موږ یعنې ستونزه ورته جوړ کړي، هغه یو وچکالي ده او آفت ده. او دوم موضوع د سرحد کې د اوښتونکو خلکو هغه باندې موږ کوشش کوو چې غیر قانوني څوکې خواته وانه وړي له اسنادو سره وي. او بل د افغان مهاجرونو ستونزه په ایران کې شته چې هغو سره ناسم چلند سوی، کله کله ځورول سوي، ځپل سوي دي. له هغو باره کې موږ ستونزې در کړې هم دي، ایراني جهت سره هم شریک کړي. دوی د رسیدګي ژمنه کړې او ته امید دا ده چې هر څه زر رسیدګي ورته وسي. اول د وسلوالو شتون یا د دې چا چې یو بل هیواد ته خطر پیښي، د دواړو هیوادونو په وړاندې جدي دي. څوک هم موږ په افغانستان کې اجازه نه ورکوو چې هغه د ایران خاورې ته څوک ضرر پیښي. دوی به زموږ خواته نه پیښي، دا به یوه دو طرفه درناوی وي چې پولې په سر سره لرو او یو بل خاورې ته احترام.
مجاهد صاحب، ایران کې وروستیو کې و غونډه د افغانستان په تړاو باندې د تاسو استازیو په کې ګډون نه درلود او په هغې کې د یو پراخ بنسټه یا همه شموله حکومت ټینګار وشو. په داسې حال کې چې تاسو خپل حکومت همه شموله ګڼئ، د ایران د دغه غونډې په اړه باندې چې په ایران کې وشوه او ځینو چارواکو یې په بېلابېلو طریقو باندې دا خبره په نورو لارو باندې هم کړې ده، د دغه غوښتنې په اړه یې تاسو څه وایئ؟ ځکه چې ایراني لوری ټینګار کوي چې د دوی په ګاونډي هېواد کې باید داسې یو حکومت چې د دوی په وینا هغه پراخ بنسټه یا هم شموله اوسي.
اول خدا موضوع هلته ناسته سوی وه، هغه د افغانستان د همسایګانو ترمنځ ناسته وه، خو هم داسې ناستې دوی درلودلې او دا ظلم کړی وه. ممکن مختلف موقفونه پکې ښکاره شوي وي، خو ډېره مهمه مسله دا ده چې موږ غواړو چې افغانستان په مسایلو کې څوک هم مداخله ونه لري. د افغانستان کې دننه د نظام څرنګوالی، د نظام کې د ګډون مسله ده، د افغانانو مسله ده، د افغانانو پورې اړه لري، د افغانستان ملت په دې اړه تصمیم نیسي، خپلې ګټې منافع سنجي. لکه څنګه چې موږ ځان ته حق نه ورکو چې د ایران په حکومت کې مداخله وکړو، د هغو ګډون نه ګډون تشریح کړو یا نور موضوعات مطرح کړو، نور هېوادونه باید داسې څه ونه لري. اگر که د دې لیدلوری سي وغه د اظهار په حد کې وو، نور موږ سره په خبرو تماسونو کې دوی ته قناعت ورکړ سوی چې افغانستان مسایل او منافع چلا دي، خپلې ګټې سنجي، هغسې اقدامات کوي. او ایران باید ورته کار وکړي او یو د بل په امور کې مداخله ونه لو.
ورستی خبره کراته وای د ایران یو هیات په ورستیو کې راغلی و کابل ته او الته د تاسو سره د ځینو توافقاتو خبرې هم وشولې. دستی تاسو له ایرانی چارواکو سره چې په کوم حد کې راشه درشه لرئ، کوم مسایل د تاسو دواړو لورو ترمنځ ډیر د بحث وړ دي؟
ډیر مسایل دي. اول مسله د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحد حفاظت مسله ده، دواړو ته مهمه ده. قاچاق تیریږي، دا تیریږي، ممنوع مواد تیریږي، دا تیریږي، غیر قانوني خلک اوري، دا مختم سر خدای ستونزه ده. دوی ته هم دا دواړه مسائل سره مطرح شوي. او بله موضوع د تجارت په برخه کې د پراختیا خبر و، چې دواړو هیوادونو ښه توافقات کړي دي سره په لاره کې د سهولتونو ایجاد، چې تجارانو ته د مالونو د انتقال په وخت کې اسانتیا ایجاد شي. دغسې ایراني لوري ژمنه کړې چې افغانستان کې ځینې زیربنایي پروژې یو د ریل پټۍ یا اهن خط هغه به تر کار لاندې نیسي، تر بلخ بیا تر بدخشان پورې رسي، دا تر بحث لاندې ونیول شو. داسې برق مسله داسې ځینو ولایتونو کې له ایرانه وارداتي برق راځي، د هغو د نرخونو باره کې، د قرضو د تادیې باره کې خبرې وشوې، د برق د تخفیف باره کې خبرې وشوې. دغه موضوعات ټول اقتصادي اړخ یې درلود او دواړو خواوو ښه پرمختګ کړی. نورې ناستې هم لا پاتې دي، فرعي ناستې به کېږي، کمیټې تعین شوي، دغه به بیا ناستې کې سوسې ژمنې شوي، پروسې ټولې تکمیل.
ډېره زیاته مننه کوو ښاغلی مجاهد له تاسو نه چې په خپلو بوختیاو سربیره مو موږ ته څو شېبې وخت وویست. کور مو ودان دوستانو، په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت معین او همدارنګه د حکومت رسمي ویاند ذبیح الله مجاهد و چې له ایران سره یې په روابطو راسره خبرې وکړې او همدارنګه د تېرې شپې د پیښې په اړه وغږېد. زه بیرته خپلو میلمنو ته راستنېږم. نجیب الله کابلی صاحب هم راسره یوځای شوی دی، مخکې له دې چې اندړ صاحب ته ورشم. کابلی صاحب، تاسو همیشه د ایران د پالیسیو منتقد پاتې شوي، په افغانستان کې پخامو انتقادونه درلودل، وسنی وضعیت ته په کوم نظر ګورئ؟ په دې خوا کې د طالبانو په مشرتوب حکومت او په اخوا کې د ایران اسلامي جمهوریت، د دې دواړو ترمنځ روابط څه ډول ارزوي؟
سلام علیکم. سلام، زه نجیب الله کابلی یم. خپل سلامونه تاسو ته او ګرانو مېلمنو ته وړاندې کوم. صدیره چې په افغانستان کې له سلوه کاله ډېر جګړه او ایران هم په داخلي موضوعاتو کې په افغانستان چارو کې مداخله کوله او یو شمیر پوسټه په خپل په نوم د افغانستان په مرز جوړ کړی دی، چې هم دغه موضوع د جګړې په عمل سره جګړه و. زه یقین دارم که ایران سلوی قار زیاد په افغانستان په چارو کې هم مداخله وکړو، هم په مرز کې زما سم ساتون که نو پوسټه جوړ کړی ده، په جګړه په همدې خاطر ده. اما بل علت هم شته. د طالبانو په صف کې د بلوچ او اهل سنت هم ځای درلود، هم لریم. اوس هم د افغانستان طالبانو په خپل بریالی توپ او رسیدو او د ایران طالبانو هم کوهه کوي که چې آزادی ترلاسه کی. دا چې طالبانو وایي چې مونږ ناتو ته ماته ورکړو، د ایران طالبانو او نور آزادی خواه خلق دا وایي چې د افغانستان طالبانو مونږ سره هم باید مرسته کوي. په دې موده د افغانستان طالبانو د ایران دولت سره په جورسی یا موقتی جورخت جورسی، خود طالبانو چې د ایران مداخله یواز په افغانستان کې نه ده، به طول نرای که د ایران مداخله اوس هم جاری ده.
مننه کابلی صاحب. در سره به یو احمد خان اندر ته ورځم. اندر صاحب، د کابلی صاحب خبرې مو واورېدي، د مجاهد مو واورېدي، مخکې انصاری صاحب صدیق منصور هم وویل چې د ایران پالیسۍ په افغانستان کې هغه نقد کړي. ظاهراً طالبان وای چې له ایران سره خي اړیکی لري او خي اړیکی ور سره غواړي او دواړه غونډي هوادونه دي باید هم چې خي اړیکی ولري که غواړي په سولې کې ژوند وکړي. تاسو دی دا چې کابلی صاحب وای چې ځنی بلوچ یا ایرانی سختدریزی سنی طالبان یا وسلوال خای دی افغانستان نه هڅه کوي چې له ایران نه خپل حقونه واخلي یا په ایران کې جګړه وکړي. په دې راته ووایه چې تاسو همداسې فکر لرئ کنه نورې مسلې شته.
سلامونه ښاغلی اجمل خان صاحب تاسو ته، قدمونو میلمنو هریو، ذبیح الله مجاهد صاحب ته، منصور صاحب ته، محترم کابلی صاحب ته او خپل ټولو درنو هیوادوالو ته وړاندې کوم. ګوري د درې وړو میلمنو خبرو پر ځای دي زکاري د خپل نظر نه، لکه څنګه چې مجاهد صاحب یو دولت ویان په اساس ویلي دا ټول پر ځای خبرې او دا لوی زاوینې کوټو ګورو ډېرې وړه خبره رسوې ده. سره دو کې همیشه مشکلات راځي، خو د کابلی صاحب خبرې هم باید له یادونه باسو. دا موضوع هم شته، تاسو پوهیږئ چې موږ له ایران سره اوس 950 کیلومتره سرحد لرو او موږ ډېرې تاریخي اړیکې لرو. په دې اړیکو کې مثبت اړخونه مو منفي هم مو، دوی په موږ باندې موږ په هیواد تجاوزونه کړي په سلهاو کاله د جنوبي ولایتونو د لاس نه دي او موږ په دوی باندې شاه محمود خان په دوی باندې واکمني کړې ده. ډېر مسایلو دغه سیمه چې د بوس سرحد سره دا سیستان ده، دا په خپله زموږ سیمه ده او و متاسفانه چې د ایران د ارغلونو له کبله دا دوی لاندې کړې ده. او په دغه 50 کلن جګړه کې زموږ ډېر څه ګاونډیانو ډېرې هڅې کړي چې زموږ سرحد نه وړاندې تیر شي او همداسې زموږ خام مواد پرې قاچاق په توګه د حتی البته د افغانانو په طریقې خپل هېواد ته ووځي. یوازې موږ همیشه پاکستان یادوو، خو ایران هغه زموږ ګاونډی ده چې تل هڅه کړې ده زموږ په کلتوري برخ کې زموږ د خلکو په منځ کې د بېاتفاقي تخم وشیندي. همداسې ډېر د افغانان چې هلته تللي دي بېرته چې راغلي ټول په مخدره موادو ککړ، همداسې ډېر نور څه دي چې دوی کوي، یا مهاجرین چې ورغلي هلته د یو ښه همسایه په توګه له موږ سره ښې اړیکې نه ساتلي، هلته له شپږم سو نه پورته یو افغان تحصیل نه شي کولی. راځم دغه خبرې ته. کله چې 2004 کال و ښاغلي کرزي سفر وکړ هلته د هغوی ولسمشر ورته ویلې د ایران چې موږ به د دې لپاره چې دغه غیر قانوني مهاجر راتې نه شي او قاچاق راتې نه شي په د نیمروز کې به موږ پاسګه دوی پاسګه ورته وایي، موږ تاسو تاڼې یا پوستې ورته وایي جوړې کړو، تاسو ته به هم جوړ کړو، موږ به هم جوړ کړو. دوی د افغانستان لپاره 9 تاڼې جوړ کړي دي پوستې او خپل ځان ته هم جوړ کړي. دلته یو نار وي سره نهر چاته اوبود کېږي سترګو د خلکو مخنیوي وکړي چې ورنه شي. اوس چې طالبان هڅه کړې چې دا تاسو خو ډېر وړاندې راغلي او دوی ډېر وړاندې واقع نغلي دي، په دې وخت کې متقابله ډزې شوي چې د ایرانیانو 12 سربازان دغه ځای تښتېدلي. تر اوسه هم موضوع نه ده که څه مجاهد په د وزارت داخلي نه اعتان ورغلي. د کابلي صاحب خبره پر ځای ده، دوی بلوچان په سیستان کې ډیر زور ولیدي او دا موضوع ډیر امکان لري. مګر یادونه باسو چې امریکا او سعودي عربستان هم د پاکستان هم دلته د ګوتوهنی کوي، یعنی لاسوهنه کوي، ترغو سعودي عربستان د یمن او د سودان قزونه لیران واخلي او پاکستان هم کوشش کوي چې د طالبانو د امارت اسلامي وضعیت له همسایګانو څخه خراب کړي ترغو دوی له دې نه ګټه پورته کړي.
مننه ښاغلی اندړ. ښاغلی منصور، دلته ډیر بحثونه وشو، خدا دې چې داسې لنډ لنډ وغږیږو چې په دې ټولو مسایلو باندې وغږیږو. د دې په خاطر چې د ایران له خوا نه څوک نشته دی، زه به د ایران هغه رسمي دریځونه چې دي دا تاسو سره شریکوم. مثلا ایران وایي له افغانستان نه موږ ته مخدره مواد راځي، ایران وایي موږ ته غیر قانوني کډوال راځي، او ایران واقعا د افغانانو د غیر قانوني بهیر سره مخ دی، او همدارنګه د افغانستان په اړه نورې اندېښنې هم لري. مثلا د اقلیتونو حقونه په افغانستان کې، د شیعه مسلمانانو حقونه چې د ایران لپاره نه یوازې دا چې افغانستان بلکې په نړۍ کې مهم دي. او د سرحدونو پاړه وای. راځي چې دا وای چې د افغانستان نه واقعن ایران ته دا ضررونه، لکه مثلا اوس موږ ګورو چې مخدره مواد ایران ته قاچاق کیږي او قاچاق په ایران کې ستونزه ده، غیر قانوني کډوال ګورو. ښاغلی انصاري تاسو څه وایئ په دې اړه؟
زما له نظره په دې ټولو مسایلو کې که موږ یو تاسو وګورو د افغانستان په ګډوډۍ کې د دغو دوه هیوادونو چې د دین او مذهب په نوم یې د تاریخ په یو پړاو کې بنیاد ایښودل شوی، ایران د شیعه مذهبي تفکر په اساس دولت رامنځته شو، پاکستان کې د پاکستان کا مطلب کې لا اله الا الله تر عنوان لاندې انګریزي قانون، دغه دواړه هیوادونه د افغانستان په پراخه ګډوډۍ کې خپلې پراخې ګټې ویني. که د مخدره موادو کرکیله او قاچاق دی، تر ټولو لویه ګټه یې د همدې ټرافیک او قاچاق نه دغه دواړه هیوادونه اخلي چې د نړۍ نورو هیوادونو ته د همدې لارونو انتقالیږي، نه د منځنۍ آسیا او د چین له سرحدونو. که دلته د مذهبي تاوتریخوالي لوبې او معاملې ترسره کیږي، د فاطمیون ډلې ټپلې، د زینبیون ډلې، او اوس په اذربایجان کې د حسینیون د ډلو روزنه او هغوی دپاره د امکاناتو برابرول او د چارمارۍ میدان یې افغانستان ګرځولی، د دې تر څنګ دغه مهاجرین چې موږ او تاسو وایو دوی ته ستونزه ده چې ایران ته ځي، دوی دغه مهاجرین بیچارهګان ګروګان نیولي، د سوریې په جګړو کې هم دوی جنګوي، د یمن په جګړو کې دوی جنګوي، د عراق جګړو ته دوی لیږي او هلته روزنه ورکوي، بیرته د خپلو مذهبي سیاسي اقتصادي او نظامي ګټو لپاره افغانستان ته رالیږي. دلته د تاوتریخوالي په لوبو کې هم دوی مسؤل او مصروف ساتي، تر دې پورې چې دوی خپل تفاسیر او مذهبي کتابونه د کونړ ولایت چې هیڅ تشیع پکې نشته او نه هم ایران پلوي او اکثریت یې پښتانه دي، هلته دوی خپل تفسیرونه او کتابونه لیږي او تر اغېزې پورې د کلتوري ارغل لارې چارې پرانیزي. دا اوس چې د ننګرهار هوایي ډګر د لومړي ځل دپاره د ملکي پروازونو دپاره پرانیستل شو، په سبا یې لومړنۍ الوتکه ایرانۍ الوتکه وه چې راغله دلته کېناسته. په ننګرهار کې هیڅ قونسلګرۍ خپلې چارې نوې پیل کړې، یوه نیمه یا دوه میاشتې مخکې ایرانیانو ایراني ډیپلوماټانو چې راغله دلته خپلې ډیپلوماتیکې هڅې بیا پیل کړې او په خپله ایرانیان ورته راورسېده. موږ ډیر معلومات لرو، دقیق معلومات.
نو خو دوی وایي، انصاری صاحب لنډ جواب کرا کې، دوی وایي چې دا د ګاونډیتوب ښه ګاونډیتوب دپاره د موږ ثبوت دی، موږ غواړو ښې اړیکې ولرو، افغانانو سره فرهنګي شراکت لرو، د ژبې شراکت لرو، کلتوري شراکت لرو.
ما مخکې وویل چې د دوی ډیپلوماتیکه ژبه هغه ژبه چې دوی په سټیج، په اخبار، په تلویزیون کې د دوی دولت کاروي، هغه ژبه یې ډېره غوړه، ډېره پاکه، ډېره سوچه ده. کاشکې په دې ژبه دوی ولاړ وی او د دوی په ډیپلوماسۍ او سیاست کې دوه مخې نه وی. په عمل کې، د عمل په میدان کې موږ تاسو ته ښودلی شو دغه مسله چې دوی د تشیع ته د ضرر رسولو مسله یادوله، چې د داعش باندې حمله کوي په دشت برچی یا د کابل په دیارلسمه ناحیه کې، دغسې په قندار کې، په مذهبي مراکزو، په کندوز کې، په دې وروستیو کې، یا تر دې پخوا د جنبش روشنایی پر غونډو او یا مظاهرو بریدونه او نور دوی داسې ښودل چې دا داعش دا بریدونه کوي. مګر نن چې د طالبانو حکومت راځي، دلته د اسلامي امارت غږ کوي، د دوی د ډیپلوماټیکې دستګاه مشران د بهرنیو چارو وزارت په سټیج ولاړ دي او وایي چې داعش او طالب دواړه زموږ دښمنان دي، خو د دوی نه کوم یو موږ په لاس کې واخلو چې هغه بل په ووهو، اشاره داعش ته کوي چې راځئ د داعش سره خپله لوبه جوړه کړو.
مننه.
مطلب دا چې دا کومې مذهبي په مذهبي مراکزو د داعش په نوم کې دي، دا هم دوی کولې، او د داعش د انتقال په برخه کې هم دا ثبوت واضح کیږي چې هم دوی دي چې د عراق او د سوریې نه د ایران په لار داعشیان افغانستان ته انتقالوي، هم دوی اوس القاعده مشران بیرته عراق او سوریې ته انتقالول، او د فاطمیون او ټولو دغه تورو لوبو کې دوی دخیل او شریک دي، د افغانستان د خلکو نه قرباني اخلي تر څو دلته خپلې ګټې خوندي وي.
مننه. سلامت اوسې. کابل صاحب، صورت دا وایي چې د ایران د اوبو شکایت هم له افغانستان نشته دی. له تیر حکومت نه یې هم درلود او ښایي اوس هم ولري. وایي چې افغانستان د دوی په حقابه باندې خېټه اچولې ده، غصب کړی دي او نه یې ور پرېږدي. او هغه ایالتونه چې د افغانستان په دغه اوبو، هغه ولایتونه، ایراني ولایتونه چې د افغانستان په اوبو پای له ډېرې سختې وچکالۍ سره مخ دي.
امی قسمت ما بدری صحبت
می مهربانی تاسو کولای شئ دری باندې خبرې وکړئ.
در افغانستان کس همی دو زبان ملی ما را هر دویش مردم افغانستان درک میکنن. اصلا مسئله آبای افغانستان یک مشکل منطقه‌ای است که ما بزودی نمیتونیم که حل کنیم. در مسئله آبای افغانستان هم خود ایرانیا بار ملامت به دوشان است. زمان موسی شفیق ما آبا را به ایران فروختیم، مقدارش معلوم بود که عد اکثرش تا 28 متر مکعب یا 26 متر مکعب بود، در 4 فصل تقسیم شده بود. اما در اون زمان خود ایرانیا هم تعهد داشتن که باید امی متراج آب جور کنن، در بند کمال خان کمک کنن، با وسازی که نکدن تخریب کدن. در ضمن از این موضوع زود براتان میگم که وقت ضایع نشه، اونا چاوای نیمه ها را که در منطقه زاهک، در منطقه سیستان و بلوچستان ایجاد کردن، هیچ از افغانستان اجازه نگرفتن و پیش از امی در طول 50-60 سال آب که به طرف ایرمن میره یا زیادتر از این که 100 سال میشه، اصلا اندازه متر مکعب بر ما افغان ها معلوم نبود. اونا هرچی که خواستشان بود آب افغانستان استفاده میکرد. به طور مثال ما مجبور بودیم که حداقل تا 26 متر مکعب در فی ثانیه بر ایرانیا بتیم، اما اونا پیش از 1200 متر مکعب در فی ثانیه استفاده میکردن. به مو خاطر از کنها عصبانی هستند. زمانی که بند کمال خان جور شد، این عصبانیت ایران در مقابل افغانستان زیاد شد. ما بدگه چیز می آیم که در صفوف طالبا تعداد بلوچای افغانستان می جنگیدن در مقابل حکومت مرکزی افغانستان و ناتو. اونو بلوچا فعلا هم انتظار امیره دارن. زمانی که میگه شما آزادی دانه که اعدام میکنین گرفتین، ما در یک مظالم نظام ایران بند ماندیم، شما هم ما را باید کمک کنین. یک علتیست. دو علتیست که در مدت 40 سال زیادتر یک تعداد پوستار ایرانی ها در خاک افغانستان ایجاد کردن که مردم منطقه بلوچای افغانستان و بلوچای ایران شاهد هستند. حتی بلوچای ایران شهادت میتن که چقدر اونا به مرز افغانستان در داخل خاک افغانستان نزدیک شدن. به مو خاطر یک تعداد طالبای ملیگرا را تشویق میکنن که اینجا خاک افغانستان از پوسته ایرانی چی میکنه. به مو خاطر است که جنگ در پوسته دوست محمد و در منطقه چمسیا شروع شد. و این موقتی هم اگر است، اما مشکلات افغانستان با ایران موقتی نیست. اینی که ایرانی ها میگن ما مداخلات فرهنگی و کلتوری داریم، بدون شک ما با کشورهای همسایه خود بر تمامش و تا با کشورهای خلیج عرب ما مشترکات فرهنگی زبانی داریم، اما این مشترکات فقط یک بهانه است که ایرانی ها میگن. مثلا کمیته امداد امام خمینی را که جور کردن در امور داخلی افغانستان خودش مداخله است، یک قشر یا تمویل میکنن با تایید گپای دوستای ما فاطمیونه و زینبونه تمویل میکنن، یا مثلا دیگه مراکز تجاریشان یا رسانه‌ایشان که در افغانستان است، مراکز جاسوسی است، فقط بهانه است. یا دانشگاه پیام نوره که در افغانستان جور کردن، او اسمش دانشگاه، در اصل طرفدارای خود برشان اسناد
میکنن.
باور ما ایست، این همین نقطه را من ختم می سازم، باور ما ایست که فعلا آزادی خواهای ایران هم چی عربا هست، چی کرده هست، چی خود مردم تشیع ایران است، چی طالبای ایران است، اونا هم انتظار از ایره دارن که باید اگر آزادی است خب ما هم آزادی بگیریم. چون در منطقه در جهان از نظام ایران که در نظام تروریستی وحشی دیگر وجود نداره. دیگر می آیم فقط هم یک نقطه سر مواد مخدر. مواد مخدر سر مردم افغانستان تحمیل میشه، یعنی کشتش توسط تشویق قاچاقبرای بین المللی که افغانای ما را تشویق میکنن که کشت میکنن، با وسوسه که فعلا در سطح جهان در کوچای سرکای آلمان یا اروپا هیچ افغان نمیتونه که مواد مخدر قاچاق کنه. فقط قاچاق توسط خود سپاه پاسداران و اطلاعات ایران به خاطر تمویل بودجه نظام ایران میشه. فقط قاچاق برای کوچک خورده اونا گرفتار میکنن. در اصل تمویل کننده مواد مخدر در منطقه، در کشورهای جهان و تشویق دیاقین افغانستان توسط خود سپاه پاسداران و اطلاعات ایران است که صورت میگیره.
مننه خغل کابلی ز د دې په خاطر چې لکه مخکې چې ویل چې د ایرانی لوري نه څوک را سره نشته دی، بیا هم غواړم چې د ایران د حکومت دریز د تاسو په خبرو په وړاندې هغه مخکې چې څه ویلي دي هغه اوریدونکو ته یاد کړم چې دغه شیان چې کابلی صاحب وویل ایرانی مقامات او رسمي سرچینې وخت په وخت ردی، دوی نه مني چې په افغانستان کې مداخله کوي، د سرحدونو نه د اوغتو خبره یا د افغانستان له سرحدونو نه د تیرېدلو موضوع هم نه مني، او همدارنګه دا چې په قاچاق کې د سپای پاسداران لاس ولري دوی دام په کلکه باندې ردی. ښاغلی اندړ، تاسو تبصره څه ده د ښاغلي کابلی د خبرو په اړه باندې؟
کابلی صاحب واقعا د خپل وینا او تیر وینا کم خپل دریز یو افغانی دریز خودلی ده او زه ورسره موافقم. ګوري زموږ له دغه جګړې نه زموږ ګاونډیانو تر خپل حده پورې استفاده کړې ده. زموږ یو قوي مرکزي حکومت په نړیوالو سره چې په دا پنځه څلوېښت کالو کې موږ داسې حکومت نه لرو چې ټول ولایتونه او سرحدونه کنټرول کړي، او وروسته چې کوم دا شل کاله جمهوریت دا تقریبا دغه هیوادونو ته چې زموږ ګاونډیان دي که به یې بد ورسره کول او که به یې ښه کول، دوی په یو قسم د چاپلوسي په حالت کې وو. همدغه ایران سره هم ډېر چاپلوسي کول، یوازې په آخر کې د کمال خان د بند په جوړېدو سره د هغوی هغه قهر راوپارو. ایران کابلی صاحب شاید اشاره ورته کړي زما فکر نو، مګر ایران بامیانو ته د خپلو هغه د علیپور سربازانو ته د فاطمینو موادو کومکونه او حتی سلاوې راوړسوي دي. هغه جمهوریت کې دا شان ټول لیدل کېدل خو چا څه نه ویل، دا ځکه دوی ډېر قوي جاسوسان خپل دلته په حتی د وزارتونو په سویت جابجا کړي وو. موږ د دوی نه مننه یو، زموږ هېواد اوس په دغه ځای کې نه ده، درجه کې نه ده. افغانستان حتی د اسلامي امارت د طالبانو چې ډېر خپل هغه مشکلات او ستونزې له ګاونډیو سره کوي، په داخل کې او د افغانستان حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، مشکلات شته، ډېرې خبرې دي. موږ باید له ټولو خپلو ګاونډیو سره باید د ښه انسداری او د قانون د بین المللي قانون په اساس خپل سرحدونه او اصل معلوم کړو. دوی په افغانانو باندې په داخل د خپل ایران کې هم ډېر ظلمونه کوي. زموږ په سرحدي ولایتونو کې تاسو پوهیږئ چې څو ورې جمهوریت وخت کې ډېر داسې کتابونه ګیر شول په موټرو په لارو بیا هغه دریاګانو ته وغورځېدل شول. نو دوی خپل کلتوري یرغل هم کوي.
ګوره، د کلتوري یرغل په اړه باندې یا د فاطمینو په اړه باندې ایراني چارواکي وخت په وخت وایي چې فاطمین هغه په اصطلاح د دوی په دینی لحاظ باندې انګیزه لرونکي شیعه مسلمانان دي چې غواړي سوریا او نورو ځایونو کې د مقدسو یا د سپیشلو اماکنو د خوندیتوب لپاره وجنګیږي. افغانستان کې کلتوري مسلې یا فرهنګي مسلې چې کابلی صاحب یاد کړي، ایرانیان تر ډېره وایي چې فارسي ژبه شریکه یوه ژبه ده، د افغانستان او ایران ترمنځ مشاهیر شریک دي، مثلا یو بل سره تګ راتګ لري، علمي فرهنګي کلتوري دا شیان لري. دا څنګه تاسو فرهنګي يرغل بولئ؟ لاندې جواب راکړي.
ګوري ان صاحب، د کچېرې دغه موږ د خپل ژبې شریکان بولي، ولې په دا څلور مل افغانان چې په ایران کې ماجر دي دوی ته د زده کړې اجازه نه ورکول کیږي، حق نه ورکول کیږي؟ دا په هر دوی سره دی په ایران کې. نو زموږ هېواد اوس نور مرسته ته
تاسو فکر کوئ چې د ایران او افغانستان ترمنځ کړکیچ د افغانانو په ګټه دی، دستي خود وګونډي هیوادونه دی؟ فکر نه کوي چې ترمنځ یوې داسې لارې ته ضرورت دی چې دواړه ګونډي هیوادونه یو بل درک او یو بل سره په آرامۍ کې ژوند وکړي؟
بالکل دا ساس خبر صحیح ده. موږ په دغه حد کې نه یو چې اوس موږ خپل همسایګان سره د زور لارې کار واخلو، خو ګاونډیان دي موږ له خو ګوتې نه نیسي. افغانستان دغه وضعیت نه یوازې اوس نه، د امارت اسلامي په وخت کې دا مشکلات نه دی پېښ شوي. دوی په دا پنځه څلوېښت کالو کې دغه چې عمل اجرا کړي، زموږ کشفي ارګانونه ضعیفه، زموږ استخبارات ضعیفه، پردي جاسوسان په کې وو، دولتونه هم د پردو په لاس کې، او ایران له دغه وخت نه ډېر استفاده کړې ده. هغه خیال دې اوس نه کوي، اوس په افغانستان کې امن ده.
مننه کوم اندر صاحب، له تاسو سره خدای پاماني کوو. زه د نورو ملمنو سره هم خپلې خبرې راټولوم، د خپرونې وخت په پای ته رسیدو دی. ښاغلی منصور، تاسو ته بیا راځم. د سعودي عربستان د مداخله اندېښنه مشته. سعودي او ایران په سیمه کې دوه سیالان هیوادونه دي او متاسفانه په ځینو هیوادونو کې د دوی ترمنځ سیالي د ګډوډیو او ناامنیو سبب شوې ده. په افغانستان کې تاسو د ایران لپاره د سعودي لخوا یا د سعودي عربستان یا د ایران د خلیج نور رقیبان چې دي، د هغوی لپاره د اوس افغانستان کې څومره شرایط مساعد ګورئ چې کیدلی شي د افغانستان خاوره د ایران پر ضد وکارېږي؟
د سعودي عربستان حضور، البته جغرافیایي حضور، د پولو او د لاسرسي له نظره افغانستان ته ډیر کم دی. ډیپلوماټیک حضور هم چندان خنوي همیش، او ډیپلوماټان هم داسې مدمغه او کبرجن خلک وي اکثره. البته که په ډیر ساده اندازي وایو، د خلکو سره په اړیکو کې چندان نه وي، فقط د خپل حج او عمرې مسایلو دی کې اختوي، یو څه خرما او په ویشلو او ځینې موستات چې دوی لرله، هغه هم چې څومره موږ لیده د حیات الغاسی په نوم یا لجنت الشعب الافغاني په نوم دغسې څه موستات یې درلوده. د هغوی کارونه فقط هم د ځینو مدارسو او جوماتونو جوړولو سره وه. د عام ولس سره اړیکې چې څومره لیدل کېدې دوی نه ساتلې. د ایران راشه درشه، د ایران نفوذ په افغانستان کې څنګه چې ماته استولې، د دغه اوږد سرحد له امله هلته د مخدره موادو د قاچاق او کرکیلې د وسلو د قاچاق، او دلته د دوی د پوځونو او ورپکو او غیر مسؤولو وسلوالو د روزنو لپاره د مختلفو کمپونو او تور بازار ساتل، د دوی د کلتوري نفوذ ساحه چې دوی په خپل فلسفه او په خپل عمق استراتیژیک عمق کې لري، دغه مسائل دي چې دوی نه یوازې اوس د شیعه میشتو سیمو ته دوی پراخ لاسرسی لري یا کار پکې کوي، بلکې د تاجکو، ازبکو او حتی د پښتنو د هغو لرې پرتو سیمو لکه کونړ چې د ایران نه ډېر لرې واټن کې پروت دی، تر کونړ او نورستان دوی هڅه کوي چې هلته نفوذ ولري، هلته راشه درشه ولري او هلته د خلکو سره اړیکې ولري. دغه مسایل ډیر ترخه دي، د نه یوازې په تیر تاریخ کې بلکې د اوږده راتلونکي لپاره به دا د افغانستان د خلکو د پراخو ناورینونو سبب وي. موږ ایرانی لوري ته هم توصیه کوو چې دوی دې د اسلامي ورورګلوي او د خګونډیتوب اصولو ته پر اختیا سره ژمن پاتې شي، هغه څه چې دوی وایي د الهي احکامو په اساس په همغې دې عمل وکړي، او داسې دې نه کوي چې لما تقولون ما لا تفعلون، ولې وایي هغه څه چې تاسې نه کوئ، هغه څه چې دوی په خوله وایي په ژبه وایي همغسې ګاونډیتوب او راشه درشه او ډیپلوماسي او ښې د ورورګلوۍ اړیکې د افغانانو سره ولري، دغه اړیکې د انساني ورورګلوۍ او د اسلامي ورورګلوۍ.
د دې د پاره به افغانانو ته څه پکاري ښاغلی منصور؟ دا راته ووایي د خپلې خبرې هم کرا ټولې کوي چې افغانانو ته په ځانګړې توګه افغانستان کې دغه د طالبانو حکومت ته څه پکار دي چې څه ډول یوه پالیسي خپله کړي څو له ایران سره په ښه ګاونډیتوب کې ژوند وکړلی شي، ځکه داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت هم په افغانستان کې په ځانګړې توګه د ګاونډیو هیوادونو ملاتړ ته اړ دی.
وکان موږ په کور د نن ټول افغانان ته همیش توصیه دا وی چې راځي د افغاني ورورګلوي په اساس خپل راشه درشه او اړیکی وساتو. دلته د ازبک، تاجک، شیعه، سنی، وهابی او نه پیغمبل او بل په نوم دغه کومې اړیکی چې دی یا دغلته استخباراتي لوبې روان دي د ګاونډیانو او یا د لرې هیوادونو، دغه نتیر شو د خپل ژوند د عزت، شرف او ازادۍ د دفاع لپاره د دې هواد د وقار او 5000 کلن تاریخ د عزت ساتنې لپاره موږ په خپل منځ کې افغاني ورورګلوي ولرو، که دلته سنی یو، که شیعه یو، که په سنیانو کې بیا وهابیان دي، که هندو او سکھ دي، او که هغه یو يهودي کورنۍ و، ټول باید د دې خاورې د عزت، شرف او ازادۍ د خوندیتوب لپاره سره یو موټی شو، یو سیاست، یو پالیسی ولرو د ټولو ګاونډیانو سره، که هغه اسلامي وادونه دي یا اسلامي نړۍ ده، د اسلامي ورورګلوۍ ډیپلوماسي خپله کړو، او د نړۍ د نورو ملتونو سره د د انساني ورورګلوي د فلسفي په اساس د انساني ورورګلوي ډیپلوماسي خپل کو هغه هم دې ته وحتو چې راځي نور په جګړو په تاوتریخوالو نه کیږي کومې ګټې چې ستاسو په افغانستان کې دی موږ ورته لبای کوایو لیست راکې په مشروع ډول ایران او غواړي چې تاسو وبغواړي چې تاسو د دې وطن په زیر مو کې څغواړي او په متقابل کې د وروري په اساس تاسو مکتبیا په خپل زیر مو په خپل امکاناتو کې تر راکولې شي
مننه انصر
زه به تاسو وبدر کم ته ټیکنالوژي راته ماته فابریکې راته ماته د پرمختګ او د زراعت په برخه کې راته ماته تیل راکا دغه پاکستان امریکا او نورې نړۍ ته ولې شو خي اړیکه او خه راته درشه او د هیواد او د نړۍ د امن او سلامتۍ لپاره ګډ کار وکړي شي ان شاء الله
ډیر زیاته مننه ورسته پښتنه له خغلی کابلین کوم کابل سپتاسو مر ته خپل خبر راټول کی مګ چې ګورو ایران په منځنی ختیځ هیوادونو کې ډیر دخیل دی مثلا په یمن کې په نورو هیوا په سوریه کې خو په افغانستان کې خکلتیا کاغی سره مقایسه شي خی خلک یې عمر وانه ارزي او دا خی دی ایرانیانو د دې د ثبوت چې دوی نه غواړي په افغانستان کې مداخله وکړي طالبان هم اړخ کاری داسې مجبور ښکاری چې باید له ایران سره د ټولو ګاونډیو سره خی اړیکی ولري ځکه تر اوسه پوری چا پر رسمیت نه دی پیژندلې په داسې شرایطو کې تاسو د افغانستان لوري ته مسپارښتنه څه ده چې څه باید وشي تر څو د ګاونډیو له شر نم په امانې وړي کې مخې وسی دوه دقیقو کې کوم خپل خبرې راټولې کړي
ما خود مطالعات را که در مورد ایران دارم خوستن در مدت 30 سال میشه که ما در مورد ایران مطالعه میکنم و مداخلاتش در امور تمام کشورهای جهان خوستن در امور داخلی کشور ما افغانستان اصلا ما با مردم ایران کدام مشکل زبانی و فرهنگی نداریم یک فرهنگ مشترک کشورهای منطقه‌ای افغانستان با ایران، ازبکستان، پاکستان، با حتی با هندوستان و طرف با ازبکستان ما کل یک مشترکات فرهنگی داریم که از این وقت ما جدا شده نمیتانیم اما همیش مداخلات ایران در همی چوکات بوده که میگه ما خواستم همیش که فارسی زبان ها را ما کمک کنیم یا ما کمک های فرهنگی کنیم فقط یک بهانه بوده و در کشورهای عربی فقط موضوع مذهب یک بهانه بوده چی در یمن بوده چی در سوریه در عراق اما اصلش از زمان به وجود آمدن حکومت آخوندها در ایران اونا سنگ تادابشان در مداخله در امور داخلی باز کشورها جز منافع ملیشان است که افغانستان همچنان به مو منظور است و در ایران بنیادگرا طور فکر میکردن که طالبان را یک کمک کردن و فعلا هم اگر یک جنگ میشه جنگ بسیار اونا پیش پای افتاده میگرن و میگن که یک سوی تفاهم بوده اما اصلا مسئله سوی تفاهم نیست اینجا مسئله طور است که بنیادگرا کوشش میکنن که مردم عام ایران بالایشان نخیزه که بگه شما تا دیروز طالبان را تشویق میکردی امروزی جنگ یک پوسته دو پوسته نیست البته اینجا یک فکر است فکر طور است که ما پیشتر که تاکید نرز میکنم بلوچای ایران که در صفوف طالبان جنگیدن فعلا اونا انتظار دارن اگر شما برادرای ما به صفت افغانا هستین اینجا ظلم است ما آزادی نداریم وزیر نداریم والی نداریم یا استاندار ما در ایران نداریم شما چی میتونین ما را کمک کنین ایران طالبای افغانستان هم اینجا زیر سوال هستن اگر اونا هم کاری و همدردی با طالبای ایران نکنن خودشان در داخل زیر سوال میاد و می خاطر است که فعلا ایرانیا بنیادگرایش هم در چالش موازی موجود داره و خود طالبای افغانستان هم در چالش
مننه کو کابل صاحب د خبرونه وخت را پسره تمام شو ډیر بحثونه شته مننه کو ان شاء الله په نورو خبرونه کې به هم په دې باندې بحث کوو دوستانو د افغانستان د ملي مشارکت د ګوند مشر نجیب الله کابل نظامی او سیاسي څېړونکو احمد خان اندړ د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد را سره په دې بحث کې برخه واخیسته له ټولو مننه کوو یادونه کوو چې په دې خبرونه کې خپاره شوی نظریات د میلمنو نظریات و د ازادي راډیو توافق یا نه توافق ورسره شرط نه دی له هغه اوریدونکو بخنه غواړو چې په ټلیفونونو کې د ستونزو له کبله مو د دوی ټلیفوني پیغامونو ته ځواب ونه شو ویلی او تماسونو ته هم ځواب ونه شو ویلی دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسو یو ځل بیا هم له خپلو ټولو میلمنو مننه کوریا آباد تر بیا خیچاري